السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډېره برخه د ازادۍ راډیو دو پروګرامونو د ازادۍ او اوریدونکي او د ورکشو عزیزانو او دغه راز د ازادۍ میلمه ته ځانګړې شوې. خو په سهار کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د کابل په هوایي ډګر کې درې کاله مخکې د وژل شوو دیارلسو امریکایي سرتیرو د کورنۍ غړي بیګا د جمهوري غوښتونکو په ملي کانګره کې راڅرګند شول. دغه دیارلس امریکایي سرتیري او شاوخوا شپېته افغانان د 2020 کال د اګست په 26مه د کابل هوایي ډګر کې هغه مهال په یو ځانمرګي برید کې ووژل شول چې هوایي ډګر کې ګڼه ګوڼه وه او د امریکایي ځواکونو لخوا د تخلي عملیات روان وو. د هغه برید مسؤلیت داعش ومانه. د دغو امریکایي پوځیانو د کورنۍ یو شمېر غړو پر ولسمشر جو بایډن نیوکه وکړه چې ګواکې یو ځلې هم د دوی د وژل شوو خواخوږو نومونه په عمومي دریځ کې نه دي اخیستي. د وژل شوو امریکایي سرتیرو د کورنیو یو غړي د کنګرې پر سټیج د ټولو دیارلس واړه سرتیرو نومونه یاد کړل چې تالار پر سې تکرارول. دوی دا شعار هم ورکوه چې د سرتیرو قربانۍ به هیڅکله هیرې نه شي. او له دې سره د ډونالډ ټرمپ په ګډون د کنګرې ټول ګډونوال په خپلو ځایونو ودرېدل. د اسوشیټډ پریس خبري اجانس د راپور له مخې د امریکا د ملي امنیت شورا یو ویاند ادریان واټسن بیا ویلي بایډن په ژوره توګه د ټولو وژل شوو سرتیرو او د هغوی د کورنیو او قربانیانو په فکر کې دی. په افغانستان کې د امریکا پر مرستو د سار اداره یا سیګار یو ځل بیا وایي داسې ویرشته چې د افغانانو سره د متحده ایالاتونو مرستې د سخت دریځو ته ورسیږي. رویټرز بیګانه وخته د سیګار د نوي راپور په حواله ویلي چې طالبانو د امریکا د مرستو د ترلاسه کولو لپاره د بشري ادارو د جوړولو په ګډون ګڼ تاکتیکونه کارولي دي. د سیګار په راپور کې راغلي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دوه څانګې تر اوسه نه دي توانېدلې چې افغانستان ته د ورکړل شوي 293 میلیون ډالر مرستې په تړاو له اصولو سره سمه ارزونه وکړي. د راپور له مخې د وزارت درې نورو څانګو افغانستان سره خپل مرستې ارزولي دي خو بیا یې هم سیګار ته د قناعت وړ اسناد نه دي وړاندې کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې د پاکستان لخوا د تعرفې د زیاتوالي له امله مجبوره شوي چې هغه هیواد ته د تازه میوه او سبزیجاتو صادرات ودروي. د دې خونې د مدیره هیئت غړي خانجان الکوزي بیگانه وخت ازادي راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې د پاکستان لخوا پر 12 قلمه میوه او سبزیجاتو د تعرفې کچه انتر 15 چند پورې لوړه شوې وه.
تعرفا وضع کړې ده چې تقریبا په بعضو مواردو کې 15 جګه تلې ده او دا د افغاني تجارانو په وس نه ده پوره چې دومره مالیه ورکړي او دومره تعرفا په ځان باندې تطبیق کړي. نو په دغه خاطر پرسنه مو وکړه چې صادرات بند کړو او د دې لپاره په داخل کې تدابیر ونیول شي.
دا لومړی ځل نه دی چې پاکستان د وړي په موسم کې چې په افغانستان کې د میوو د حاصلاتو موسم دی د سبزیو ترڅنګ د تازه میوو د صادراتو په وړاندې سخت اقدامات کوي، بلکې له دې وړاندې هم په کراتو د مختلفو دلایلو له امله ورته اقدامات کړي چې په افغانستان کې بزګر ډیر زیانمن کړي دي. د افغانستان لپاره د امریکا شارژ دفیر کرنډیکر په ننګرهار، کونړ، لغمان او پنجشیر ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو له زیانمنو سره د بیړنیو مرستو خبر ورکړی دی. نوموړی پرون چهارشنبه پر خپله ایکس پاڼه دا خبره خپره کړې. او د امریکا ولسمشر جو بایډن په کووید 19 ناروغۍ اخته شوی او له دې سره یې په لاس ویګاس کې پلان شوې وینا هم لغوه شوې ده. سپینې ماڼۍ پرون چهارشنبه وویل چې د بایډن د کورونا ویروس نښې نښانې خفیفې دي خو د ګوښهوالي لپاره خپل کور ته لېږدول شوی او له همه خزایا چارې مخته بیایي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکي پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې اوریدونکو تر ډیره د شته بیکاری په اړه شکایتونه کړې دي. یو شمیر نور بیا د خزو او نجونو د تعلیم د حق غوښتنه کړې او همدا موجوده بیکاری او په افغانستان کې نور ستونزې له همدې سره تړلې دي چې د دوی پټکو د طالبانو حکومت د خزو حقونه نه دي ورکړي او نجونو یې له خوندزیو او پهنتونونو راګرځولې دي. یو شمیر اوریدونکو د طالبانو له حکومت غوښتي چې د نجونو حقونه ورکړي ترڅو یې حکومت په رسمیت وپیژندل شي او په افغانستان کې شته ټولنیزې او اقتصادي ستونزې هوارې شي. بلورته بیا WFP یا د خوړو نړیوال سازمان ویلي چې په افغانستان کې دولسنیم میلیونه کسان د خوړو د نه خوندیتوب له لوړې کچې سره مخامخ دي. څه وشي چې د نړیوالو مرستې مؤثرې تمام شي او د بېوزلۍ ټغر ورسره ټول شي؟ په دې اړه د اقتصادي چارو له وشنونکي سره مرکه هم لرو. د خبرونې د پای په شیبو کې د ورکو شوو ځانو د پروګرام لنډه برخه هم مه هیروئ. راځئ پیل ستاسو په پیغامونو وکړو.
ټولو کارکوونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه لوتن ډاکټر د هلمند ولایت څخه خبره کوم. زما اواز تر امارت اسلامي تر مسجدونو پورې ورسېږي. زه د تېرې نیم کال راهیسې د لوی احمد شاه بابا د روغتیایي علومو د انسټیټیوټ څخه د عالي نرسنګ د څانګې څخه فارغه شوی یم. خو زموږ مشکلات د وظیفو د اپلای لپاره ډېر سوي دي. کله چې موږ کومې انجو یا داخلي موسسې ته ورځو، هغه زموږ څخه د وزارت تایید شوی ډیپلوم غواړي او درې کاله دوه کاله کاري تجربه غواړي. نو دا تېرې یو نیم کال راهیسې زموږ څخه د امارت اسلامي د خوا څخه د وزارت د خوا څخه کوم د اکزیټ امتحان یا نهایي امتحان چې ورته وایي چې د حکومت د دولت د خوا څخه اخیستل کېږي، هغه یې نه دی اخیستی. دا یې دومره دا پروسه یې دومره وځنډول چې آن ټول محصلین له لهانده ګرځي چې اری وظیفې پسې لاړ شي. هغه ورته وایي تاسو د وزارت تایید شوی ډیپلوم راوی. نو متاسفانه چې تر اوسه زموږ څخه دولت دا امتحان نه دی اخیستی. زموږ ژغ دې تر مسلونو پورې ورسول سي چې زموږ څخه دغه امتحان ژر تر ژره واخیستل سي، تر څو موږ ته د کامیابۍ په صورت کې خپل ډیپلوم او ترانسکریپ راکړول سي چې تر څو موږ ورته په وظیفو کې اپلای وکړو. ډېر محصلین د دې مشکلات سره مخ دي. د تېرې یو نیم کال راهیسې دغه امتحان یې نه دی اخیستی. یوازې د چپ د پونځي د اخلي د کال کې دوه ځلې اخیستل کېږي چې په هرو شپږو میاشتو کې. خو مخکې په تېر جمهوري نظام کې هم زموږ د په شپږو میاشتو کې اخیستل کېدی. خو اوس د یو نیم کال راهیسې دا پروسه ځنډول شوې ده. نو نه پوهېږو چې مشکلات څه شي دي.
السلام علیکم. زه د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه او نیکیلی وړاندې کوم. زما پیغام دغه دی، په افغانستان کې کارونه نسته، کارونه په ټپه درېدلي دي. دغه ځوانان نور ملکو ته مخه کړې ده. دا پاکستان ته بله ورځ اته نه کسه تله، بیا ګیر کړي دي په غرو کې. نو بیا دوی تږي سوي وه، رتا سوي وه، خو ظلمونه یې ورسره کړي وه. بندیان دي تر اوسه هېڅ درک یې نسته د ژوند د مرګ. نو زما دغه د لوړپوړو چارواکو څخه دغه هیله او ارزو ده چې یا دغه یو په افغانستان کې کارونه ورته پیدا کړي، یو کارخانې او یو شی ورته پاله کړي، یو چم ورته وکړي. د ځوانان بېکاره دي، خلک ډېر د ستونزو سره مخ دي. حتی داسې کورونه شته چې د ماښام ډوډۍ نه لري.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته د ازادۍ راډیو سوپښتۍ پروګرام ته زما لنډ پیغام دغه دی چې ستاسو ما دا غوښتنه ده چې ستاسو یو همکار د کندهار څخه د خیر امارت اسلامي سي اجازه واخلي، د ګریش په لارې نوزاد سراسي نو د نوزاد حالات وڅېړي، اقتصادي حالات یې، تعلیمي حالات یې، او دلته د مخورو کسانو سره وویني چې هغه خپل ستونزې ورته ووایي. دوی بیا دا رپورټ امارت اسلامي ته وړاندې کړي او دا نړیوالې ټولنې ته وړاندې کړي چې دا خلک دغه ستونزو سره مخ دي، که نړیوال سازمانونه دغه کومکي سازمانونه مرستندوی زموږ سره باره په بخښو کې بیا امداد وکړي. او بل دا ده چې ستاسو مدا غوښتنه ده چې تاسو د ذبیح الله مجاهد صاحب څخه غوښتنه وکړي چې دی تاسې یو پروګرام ته میلمه کړي، د تعلیم باندې، د نجونو د تعلیم د بندیز په هکله باندې، چې دوی کم ټینګار کوي چې دا امرستانی ته دی. امرستانی خو معلوم نه دی، دا یو د امرستانی معنا دا ده چې بندیز دی. دغه بندیز چې دی خپل افغانان یې ټوله علما او نور خلک دا غیر شرعي بولي، او د شریعت نگاهه پر تعلیم ډیر ټینګر شغله دی. حدیث کریمه د نبی علی السلام کچا په خپل نور تعلیم کې از ما سره په جنت کې نور حدیث ډیر په دې مورید کې راغلي دی. د صحابه په وخت کې چې دی هغه شزه دوه نه نه شاته سی، هغه په غزاګانو کې ورسره تللی، زخمیان به درملن کول او بو به ور کول او تر یو قرارګاو پر به رسول. نور موضوعات په دې کې خو موږ به د شریعت نه نگاه سره د پښتنو وکړو او د شریعي جواب راکړي. او دا د وخت اړتیا او ضرورت بولو چې دا تعلیم هم شریعي حق دی، د شریعي شته د حقوقو بنسټ دی. او بل دا دی چې مثلا د وخت اړتیا ده، یو خور چې تعلیم ولري، ډاکټرۍ، معلمۍ، دا بهتر ده تر هغه خور چې هغه یا دکاندار ته ولاړې د خدای ولاس د خدای واس لاس ورغرځولې یا جامع مخته چې خلک راوځي ماشومان پر ځان ټول کړي د خدای واس چې غوبغي وي او موږ خپل دغه ته ولایتو ته خپل افغانستان ته شمال ته د شمالي هېواد تاجکستان ازبکستان قبیلې راولو جنوب ته د پاکستان و ایران قبیلې راولو ډاکترانې راولو دغه زما له نظره دا دغه که دی ومنئ نو موږ ته به وخت راکړي چې داسې یو سوال دوه پوښتنه وکړو دغه دغه چې دوی باید دا سناریو چې دا دوی پای ته ورسېږي د دې خو د چا خبره بیخي دغه جوړه کړې ډرامه جوړه کړې ده چې دغه دوه درې کاله کېږي تعلیم دی دا زموږ په ساحه کې خو ته ونهکه دغه تر شپږمه لی تر شپږمه لا نسته نو هغه دولسمو پوهنتونه خو څه کوي ټوله خلک یې غواړي که یې نه غواړي خو دوی دې سروې وکړي خلکو ته د نظر د خلکو څه واخیسته چې تعلیم غواړي که نه غواړي او چې وایي خلک تعلیم نه غواړي دا د افغانانو دود دی دا خبره موږ نه ورسره منو دا د هیڅ افغان دود دا نه دی چې تعلیم نه غواړي. وسلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محمد الله د لوګر ولایت خروار لسلی د خاور لیکلی مې غږیز پیغام درته پرېښی ده. تاسې یو لیک چې کړی و د افغانستان د وضعیت په اړه، د افغانستان وضعیت ډېر خراب ده، باید د ښځو مکتبونه 100% خلاص شي. افغانستان خلک له بېسوادۍ نه لوی مرض ورته رسېدلی، ډېر مرضونه ورته رسېدلي دي. یعنی له اختره را په دې خوا دا درې پېښې موږ ته معلومې دي چې خالي د خروار په ولسوالۍ کې سوي دي. اولنۍ پېښه یوه زنانه راجګه سوې وه، ځان یې حلال کړی و. دوهمه پېښه یو ځوان و، خدای شته ښه ځوان و، اختر ته درې ورځې پاتې وې، د اقتصادي یعنی اقتصاد خراب و، د اختر پیسې نه وې سره چې خپل کور ته یا ځان ته یې کالي مالي جامې کړې وای، نو له بد وضعیت له لاسه یې ځان زندۍ کو او موږ په خپلو سترګو ولید. درېیم یو سړی راجګ سو د خروار ولسوالۍ یو بند ده، هغلته یې خپل زوی اوبو ته ور ایله کو د بد وضعیت د لاسه. نو په افغانستان کې ډېر وضعیت خراب ده. د طالبانو نوم هیله او خواهش دا ده چې نجونو ته د مکتب خلاص کړي تر څو یې خارجان په رسمیت وپېژني او په افغانستان کې سته تجاران کارونه یا پروژې روان دي کې او یا کوم د افغانستان مالدار خلک چې په خارج کې دي کارونه روان کې پروژې روان دي کې افغانان په کار سي، نو دا ستونزې او دا رواني تکلیفونه به ټولو سره ورک سي.
د ازادۍ راډیو د کارکوونکو سره د هیله د سنا پیغام نشر کې د هلمند ولایت خبرې کوم، خصوصا د خانشین د ولسوالۍ. خانشین ولسوالۍ کې اکثره په هلمند ولایت کې موسسې داسې دي چې نه څارل کېږي، کومې موسسې چې را روانې دي غریبانو ته نه ورکول کېږي. نو زما د امارت د مشرانو څخه دا خواهش دی، دا درخواست دی، دا موسسې وڅاري، اوزه والا وڅاري، ملک صاحب وڅاري، دا موسسې څنګه ویشي. نو دا مې د ازادۍ راډیو د کارکوونکو څخه هیله ده، تمنا ده چې دا پیغام نشر کړي.
السلام علیکم ورحمت الله. شمس الله امتی یم د کابل ولایت. نو ما د هیواد په اړه دغه نظر دی چې شش کاله پخوا په پرتله په هلمند، کندهار او داسې ځینو نورو ولایتونو کې سخته شدیده ګرمي ده. نو هیوادوال له ګرمۍ سره په تکلیف باندې دي، یعنې د پخوا په پرتله دوه چنده ګرمي زیاته ده. نو تقریبا د ګرمۍ درجه تقریبا 50 ته رسیدلې ده. نو بس الله پاک دې خیر پېښ شي، شش کال ګرمۍ زیاتې دي په هلمند او کندهار کې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی رادیو ټول کارکونکو ته، موږ د خپل حکومت څخه دا غواړو چې د ښځو ته حقوق ورکړي، چې زموږ افغانستان ټول هیوادونه په رسمیت وپیژني.
د ازادی رادیو ټول کارکونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زما یو پیغام دی، دغه د طالبان سره چې مرسته کېږي دا 30 میلیونه ډالر دي که څو دي، دغه مرسته چې سره کېږي په دې کې خوار و غریب و ولس دا ولاق یا دېږ یا دا دې خپل په شک کې دا دې ټوله 400 پیره جمع کړي سره ځان تېږي، په دې کې نه خوار و غریب ته رسېږي نه بل ته رسېږي نه بل ته رسېږي، دا ټول دې خپل په شک کې دا مرستې چې پر بندې سي دا چې موږ ته نه رسېږي خوار و غریب ته نه رسېږي، نو دا موږ څه کوو؟ دې خپل په شک کې دا موږ ته یوه ولاکه رسېدلې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خی جوڑی پا خیر نہ جوڑ نہ اسکی برے مگر دغه یو خبره د سید اجرستان د ولسوالی یو قاضی یو ولسوال دا دوه نفر مو غوړ سی بدل سی نور هیڅ لته سی نه نو د دوه په ځای سی دغه سی د ملت خلک را ده کینه وی قبول هم دی خو دام نه دی قبول وره لاس وار می نورم درته ویل دی سی یو قاضی یو ولسوال په اجرستان کې اوس په دغه سیال راوستلی یو سی سڑکونه دولت په جوړوي کې به ملت جوړي په موږ په وځ زور باندې په ملت باندې جوړي ولې غشي کار کوي تاسو دولت یې د ملت خدمت وکوي موږ د تاسو خدمت کوو موږ د تاسو په خدمت کې لګیای دغه شل کاله دغه جهاد هم چې کړی ده د سره دغه منډې ترنډې هم د سره کړی هغه خو میرې کړلې هغه خو اوس نشته هغه خبرې خو اوس بیخي ولا کوم نهشته.
السلام علیکم زه د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کې زهر کله جان فکر من زه د ازادۍ راډیو کارکوونکي نه او د هغه نه د هغه هیله احترامات لره چې زموږ افغانستان کې نیټ بالکل ډېر سلو دی بیخي څوک پاملرنه نه کوي ته او د میر پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ ته لشکي حکومت مخ وړوي بیخي نه روډ شته که نه اسپتال شته که نه ښوونځي شته که او چې د هغه سمدستیر ته جوړ شي میر ډېر بې هوا ده میر به هوا ډېر سخت بې تعلیمه لوی شوی دی چې دا کم نسل بې تعلیمه پوته نه شي. وسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته محمد الله د لوګر ولایت د خروار ولسوالۍ څخه مې پیام درته پرېښود. موږ خو له طالبانو دا غوښتنه لرو او دا ایله ځینې لرو چې د کار زمینه د ځوانانو ته هم برابره کړي. انجنکیانې د ګیله نه کوي د ځوانانو هم کار نشته. څوک ځوانان لاړو د اروپا په لارې باندې ښامارانو خوړو څوک په اوبو کې ډوب سو څوک ورک سو څوک حلال سو د افغانستان یو وګړی هم په دې حالاتو نه ده خوشحاله لکه دا کوم سي وس دي هر یو وګړی په دې خوشحاله داسې مړ سي مرګ ته خوشحاله ده خو داسې ژوند ته نه. موږ له طالبانو نه دا هیله تقاضا لرو چې د افغانستان کوم مدنیت دي په دې باندې ښه کارونه روان کړي تر څو پورې ټول ځوانان مشغوله په دې خپل وطن کې سي او دا کوم مدن سي دي دا کوم مدنیت چې په افغانستان کې دي اصلي مدنیت دا نه دي. اصلي مدنیت دي موږ د تاسې هغه دي د ځوانان چې هغه پردی هیوادو ته لاړو چې هغه دلته کم کم درسونه زده کړي وو د افغانستان لپاره یې کار کولی سو یا د افغانستان په ګټه وغه خلک هغه ځینې ووته. نو غوښتنه او هیله مو دا ده له مجاهدینو چې په دې مدنیاتو کارونه شروع کړي او د انجینو مکتبونه خلاص کړي. موږ ډېر ضرورت زنانه او ډاکترانو ته لرو.
اوریدونکو دا اوس تاسو پیغامونه چې پر بیلابیلو مسلو مو ازادۍ راډیو ته پرېښي وو موږ هم درته خپاره کړه په دې هیله چې د مسؤولو چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي. د ډېرو اوریدونکو شکایتونه د بیکارۍ په اړه وو او دغه راز یې ویل چې خلک بې وزله شوي دي او د ځوانانو لپاره کار روزګار نشته. بل ورته د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی هم ویلي چې دا شیبه 2.5 میلیونه افغانان د خوړو د نه خوندیتوب له لوړې کچې سره مخامخ دي. دا چې د نړیوالو له مرستو سره سره ولې د بې وزلۍ کچه دومره د اندېښنې وړ ده څه وشي چې اوسنی حکومت په دې وتوانېږي چې د نړیوالو ډېرې مرستې راجلب کړي تر څو اقتصادي ستونزې ورسره هوارې شي. په همدې او اړوند نورو مسلو زما همکار نوریاس نوري د اقتصادي چارو شنونکي ازرق شافیزی پوښتلی دی.
د افغانستان ناورین ټولو ته برسېره ده. هیڅ ضرورت دې ته نشته چې ملل متحد موږ ته ووایي. پخپله په خپل سر او سترګو وینو چې خلک څونه اړ دي څونه محتاج دي. د بیچارګۍ له مخې خپل ماشومان لیلاموي خپل آزاد بدن خرڅوي او په عمومي توګه افغانستان ډېر مزمن فقر سره مخامخ ده. په عین زمان کې بیا د کډوالو ایستل او دا طبیعي ناورینونه دا مشکلات لا پسې زیاتوي او اوس مهال موږ د بحران څخه فاجعې خواته روان یو او په پام کې باید ولرو چې دا بینالمللي او نړیوال بنسټونه کوم چې مرستې کوي دا د تل لپاره نه وي او همدارنګه د دوی مرستې دونه نه دي چې دا مشکلات ټوله سره رفع کړي. دا د دوی اولویتونه هر ورځ تغییر مومي، کله به اوکراین وي، کله بل هیواد وي، کله غزه وي. په دې خاطر باندې خلک لپاره پکار دي چې بنسټیز فکر وکړي.
بله خو حافظ صاحب، دغه شیبه چې زمونږ اوریدونکي مونږ او تاسو اوري، ډېرو سره دا پوښتنه هم مطرح کیږي چې دغه ډبلیو اف پی چې وایي لومړی کچا د خوړو نه خوندیتوب 2.5 میلیون افغانان ورسره مخامخ دي، یعنی دا کوم کسان دي؟ د درې وخته ډوډۍ نه لري، دوه وخته ډوډۍ نه لري، یا ډېر په مشکل سره ډوډۍ پیدا کوي؟
دوی هغه خلک دي چې اوس چې یو مړی دودی پیدا کی، د بل وخت لپاره دا امید نشته ورسره چې دا دودی پیدا کی. دا سخت، بالکل سخت شرایط دي. دوی په ډیر بد حالت کې قرار لري. دا اخیری حد د احتیاج او مجبوریت دي چې خلک ورسره مخامخ دي، مخصوصا هغه خلک چې کورونا لس وکړي دي، مځکې ته سیلاب لاندې شوي دي، او یو طبیعي ابتدایي اقتصاد چې درلودل هغه هم ویجال دي.
ستاسو په نظر دغه 2.5 میلیون چې د خوړو نه خوندیتوب له لوړې کچې سره مخامخ دي، څه فکر کوئ چې دا اکثرا په ښارونو کې دوی اوسي، او که په لرو په ولایتونو، لرې کلیو او بانډو کې؟
ولا اوس خو دا فقر دونه عام دي چې په پایتخت د پایتخت څخه نیولي تر لیرې سیمې لکه دیراود، دی اورزګان او خندود، د بدخشان کې خلک فقر سره مخامخ دي، او هیڅ چیرې خوندیتوب نشته دي. یو متوسط طبقه چې جوړ شوی وو مخکې په دا تیر شل کال کې، دا هم فقیران او خواته درومي، او په عین زمان کې یو تعداد ځوان کدرونه کډوالۍ ته مجبور شول، محتاج شول. نو په دې خاطر دا د ټولو وګړو مشکل ده، دا یوازې د ښارونو یا په کلو باندې محدود نه پاتې کیږي.
بلې حافظ صاحب، د طالبانو د واکمنۍ نږدې درې کاله په پوره کېدو دي، څه فکر کوئ دغه چې د ډبلیو اف پی نړیوال پروګرام پرله پسې خبرداریانې ورکوي چې بودیجه نه لري او بسپنه ورکوونکي باید ورسره مرسته وکړي چې افغانستان ته اړو کسانو ته خوراکي مواد ورسوي، آیا فکر کوئ چې نور نړیواله ټولنه هم ستړي شوې درې کلو کې د افغانستان په میلیونونو کسانو لاسنیوی کړی، یا نور په مرستو باندې لاسنیولی دی؟
درې کاله نه کیږي، دا تقریبا
البته هغه مخکې دوره به پرېږدو چې پریمانه مرستې راتللې میلیاردونو ډالر خو کراشو د طالبانو واکمنۍ ته.
یعنی سلطیایي دغسې نه دي چې یوازې په دغه درې کالونو کې، بل دا چې په درې کالونو کې خو دوی خو یو طرفه جاده نه ده یا سړک نه دي چې دا مونږ هر څه چې وغواړو هغسې وکړو او د دنیا خیال ونه ساتو. مونږ خو د یو فعال غړي د ملل متحد د سازمان په حیث ډېر کنوانسیونونه لاسلیک کړي دي، د بشری حقونه، د ښځو حقونه، دا مسائل په خپله ډېر دنیا ته اهمیت لري، او تر هغه حکومت لاندې خلک ته چې دوی قوانین نه مراتوي، بین ملي قوانین، دوی خپل مرستې محدودوي، دوی علاقه نه نیسي. هغه مؤسسات خو خپله پیسې نه لري، پیسې د نورو څخه اخلي، مثلا د امریکا څخه اخلي، د اروپا د اتحادیې څخه اخلي. دوی د حد اقل ته رسولي خپل مرستې.
د اقتصادي چارو شنونکي ازرق حافظي و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 00 22 11 24 201.
اوس هم راځو د ورکو شوې ځانه د پروګرام لاندې برخه ته، چې دا برخه از ما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رادیو ټول کا کون کو ویدون کو سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وشت روغ او جوړ به یاست. روزما ور ورک دی د واټم یشت کیږي، د ځاس خنه درک سوی تقریبا د 15 کال دی. نوم یې د دوه دی، د احمد عثمان کازوی دی، د هلمند ولایت د مسکلا ولسوالۍ دی، د شارګي د کلی دی. نو اسابی تکلیف لري، ځای ومنځکه نور معلومیږي. د شوجګ نری ډنګر ځوان دی، بل نشانی هم لري چې په دغه رسته ورځ کې یو ځخه لري. نو کار چاته په اړه معلومات وی یا یو څوک معلومات لري یا د چا سره یې، ماته چې پر دغه شمیره زنګ ووي: 0 اویا 9 1 9 2015. شمیره وار بیا وایم سپر اویا نیوی یو نیوی دو سو انزاتیا من نستاج تام کاری پتما.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاتہ. د ازادی راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وایم. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ خوشاله به یاست. ډیره زیاته مننه زل علی ونین د هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ څخه سره د واتس اپ پر یکا وسلیبا زمر د یو ورک عزیز دی د اسمت الله په نامه دی د عزیز اکا زوی دی د یو نیم کال کیږي چې ورک دی د شرافت د بازار دی دا یو نیم کال کیږي چې دا الک د کور سره در کسوي یعنی دا سن دی چې دی یو سفر یا د یو په یو بل خوا باندې وتلې دي. مثال ویلې چې زه په سفر زم یا د یو چا کر زم یا د یو چا کر نه زم بس سار د کور را وتلې دي. نو د پلار مشر زوی دی نو سار چې د کور سره وتلې دي بیا تر دا اوسه پورې نه در کسوي دي او د پلار ډیر سخت خپه دی او یو بل کشر زوی لري نو دا د کورنۍ ټول غړي ډیر سخت خپه دي. دا د کور د لارې او چارو د یو سنبالولو بل څوک داسې لري هم نه کدی خپل زما ژغ اوري یا د ملګري زما یو ژغ اوري او دا مور پلار دې سخت در پسې خپه دي چې هر ځای خپل مور پلار ته ځان را ورسوه که ایران ته تللی او یا دا قدر کې وکړه د یو مرګ ژوند یو معلومات ورکړه ما سیا یو زنګ وکړه یا یو دوست یو قریب مې لمبر بدر څخه یې خامخا نو د ځان سره به یو څه وړي خو ځان پر خوابتیا باندې ما اچوه ځکه چې مور پلار دې ډیر سخت خپه دي. ما ته راله بله ورځ یې پیشنهاد وکړي ډیر سخت درڅخه خپه دي او ډیر سخت در پسې ځورول کیږي هم. نو د خپل مور پلار هزار ما اخله او که کوم چا ورور یو کوم ورور ته یو معلومات کیږي نو د مهربانۍ له مخې زما سره دې په دغه شماره باندې تماس ونیسي. زه به خپل د ټلیفون شماره ورته ووایم او چار چاته معلومات کیږي یا د یو بل چا سره تللی مثال په ډول نو چې معلومات راته راکړي نو ډیر ځینې خوشحاله کیږي وروره او انشاءالله به فضل د خدای شیرینی هم ورکوي خبره نسته پکښې. نو خدای دې خیر درته درکړي. موږ به د ټلیفون شماره زه درته ووایم 0 0 3 0 0 9 3 یو واری بیا 0 0 3 0 0 9 3 دغه مو د ټلیفون شماره ده. ډیره مننه او دغه د پیغام د نشرېدو په هیله خدای دې وکړي چې نشرې کړي. ډیره زیاته مننه د ازادۍ راډیو. السلام علیکم و رحمت الله.
السلام علیکم. زه محمد عمر د هلمند ولایت پیرند پاکستان څخه د ازادۍ و رادیو ته زنګ وم. زموږ یو ملګری د محمدزي په نامه دی چې د روزګان ولایت د ریزک د کلي دی. دا ډېر وخت کېږي موږ درک نه لرو. که چیرې دی زما آواز اروي د واټس اپ په دغه لمبر دې زما سره اړیکه ټینګه کړي 0 5 3 4 4 له خدای په امان.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. زدی رادیو اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وایم په دې لمی چې جوړ او روغ بیاست. زه محمد صادق اکمل مالک مم د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ څخه نیولې ده. زما ملګری دی د عبدالکویم په نامه دی په بایغس ولایت کې دی. نو کدی زما ژغ اوري نو زه د خپل شمیره ورته اعلانوم. ډیره وخت ما ودی سره ورکې نو کدی زما ژغ اوري زه د شمیره ورکوم نو د دې زما سره اړیکه ونیسه 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آزادی ریڈیو محترم اوریدن کارکون کامکاران سلامونه ومنه په خاص توګه تایر روشن صاحب محترم ته په دې لوی څه شبه زه اختر محمد خادمی مده هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه زما یو د خاله زی عبدالبصیر په نامه باندې تقریبا 20 کاله کېږي چې نادر کسوي دی. عبدالبصیر د فراه ولایت کلستان ولسوالۍ د مادابا د کلي اوسیدونکی و. تقریبا 20 کلونه کېږي چې نادر کې نسته. نو که در جازروي یا د خپل زما غږ خبري یا د پاره څوک معلومات لري نو زموږ سره د پرلاند شمیرو باندې اړیکه ونیسه. زما د ټلیفون شمیره ده 0 و 0 و یو څلور دوه اته یو نه او بل افغان وسیم شمیره د صفر و صفر شپږ